Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د دوله سات خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د سنبلې 19 او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. د کابل امنی قومندانۍ وایي هغه کسان نیسي چې پرونې د دې ښار نظم خراب کړ. اجرایه ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي اوري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایی بریدونه کړی دي. جرمني دو افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي او په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا په یو هوایی برید کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو تمرګ ژوبله اوختي خو وسیط بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي چاود وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او د دولت وسلوال مخالفان یې پر شا تمبولي. د دولت وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر بوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه پیل کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګارید بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د هواندي او مرمۍ په لګېدو سره د یوې کورنۍ شپږ غړي وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د هواندا مرمۍ د طالبانو لخوا د شپې په 9 بجو د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه لګېدلې ده. ښځې او ماشومان هم د دې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو درویش کلن د یو دویشت کلن جرمن د وشلو په تور نیولې دي. پولیسو ویلي چې دغه دو افغانانو د جرمني په ختیځ ښار کوتنهن کې له یو دویشت کلن جرمن سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په شپه ناوخته سا ورکړه خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دوه افغان تبا د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په اهوار سیمه کې وشتلې دي. د سیمې قومي مشرانو ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې د څلورو وشل شو کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابیان ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو لوی پټنځای بلل کیږي. القاعده شبکه د نړۍ یو تر ټولو خطرناک تروریستي شبکه دی چې په امریکا کې د نن هم د تروریستي حملو هڅه کړې ده. د 2020 کال د سپتمبر په 11 نیټه د دې شبکې غړو په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز بلډینګونه په نښه کړل او نږدې 3000 کسان یې وژل. د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزې الوتکې د سقوط په پیښه کې شل کسان وشل شوي دي. د سودان د یرول سیمې د اطلاعاتو مسؤول تابان ابل ویلي چې د الوتکې له پلازمینې جوبا روانه وه خو د جنوبي سودان په یو خلیج کې ولوېده. د چارواکو په خبره په وشل شو کې لږ تر لږه درې ماشومان او د یرول د سیمې بشپ یا لوی مذهبي مشر هم شامل دی. په پیښه کې یوازې درې کسان ژغورل شوي چې یوې ماشوم، یو ځوان سړی او یو بل ایټالوي ډاکټر دی چې وضعیت چندان ښه نه دی. ایرول د جنگ ځپلې جنوبي سودان په مرکزي سیمه کې پرته ده چې پرون دا پیښه پکې شوې ده. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلمان انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړه. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي خبره ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایو شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 30.6 رایې ګټلي او اپوزیشن 30.3 فیصده رای خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند په سلو کې 19.6 رای ترلاسه کړې دي. په نصر پښتنو کې هم ویل شوي چې د سودان د پارلمان د 115 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې به نه چپلاسي سوسیال ډیموکرات او نه به خلاصي ائتلاف غوڅ اکثریت واخلي. د کډوالۍ مسله د سودان د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیالو ګوندونو د کمپاینونو اساسي موضوع وه. له 2012 کال هیڅ سویران ته شاوخوا 400,000 پناه غوښتونکي ورغلي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل ښار کې د شهید دونې په مناسبت له پرونیو بې نظمیو وروسته پولیس وایي چې یو شمېر مشکوک کسان به ونیسي.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت څه وایي، د دې موضوع جزئیات په روانې نیم ساعته خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیس وایي د کورونو باغونو دیوالونه نړولی دي. پولیس بیا وایي چې له دې سیمې پر غزنی ښار بریدونه شوي دي. د نورو راپورونو سربیره په سویډن کې د پارلمان انتخاباتو موضوع سارو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خپرېږي.
کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لږیږي، ولې کاري معقد وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وورئ. د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځې د کابل ښار نظم اخلال کړو. دا خبره د کابل د امنیت قوماندانۍ وایان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزو سره یې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، 110 تنه له لسګونو وسلو او موټرو سره نیول شوي دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یوه ناکراره ورځ تېره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپلو موټرو کې چې بیلابیل رنګونه یې ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړې چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدیت سره کار واخیستل شو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانکزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یکشنبې په ورځ هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې تشنج یا تاوتریخوالی زیات نه شي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیست، خو د کابل ښاریانو نیوکې زیاتې شول او بالاخره دوی لاس په کار شول او د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه یې شاوخوا 110 تنه یا له هغه څخه ډېر هغه کسان چې عامه نظم اخلال کړی وو ونیول او دوی سره 1 موټر او له 100 میله زیاتې وسلې هم ونیولې او دوی ټول په نظامي قرارګاه کې ګارنیزون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خو دغو کسانو د نیول کېدو په غبرګون ځینې نور بیا پرون ماښام د کابل ګارنیزون مخې ته ټول شوي وو. د دوو خلکو له ډلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپلو فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشي کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته وویل چې بې له هیڅ دلیل ملګري نیول شوي.
علت و انګیزه بازداشت تا همین آخرین لحظات معلوم نشد.
غبروی تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوي، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنیو چارو له وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمانداني سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشې کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو، خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخواني رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي، د دې خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
وامریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځ د کابل نظم اخلال کړی. دا خبره د کابل د امنیت قوماندانې ویان ازادي راډیو ته وکړه. بلورتا د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسؤلانو په بدلولو را بدلولو نه، بلکې د سیستم په عمل کېدو سره یقیني کېدای شي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو ادلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او د امنیتي مسؤلانو په بدلېدو سره وایي چې امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازاد لون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسؤلینو په بدلولو را بدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. له ډلې سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هرې امنیتي پیښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندویي کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
څو پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي هېڅ کله هم په دغه دی افراد او اشخاصو په تغییر او تبدیل تیرو په تغییر او تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل هم ده د خپل حکومت وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغه تغییراتو چې د یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه دي کور دغه حمله کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل دی چوکاټ دی حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او نامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان، د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د داوود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینی د رئیس ارکان او لاغې وړاندې د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربه به یې د کابل په امنیت مثبت اغیز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې 4 کلنه دوره کې شپږم امنیه قمندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قمندان په توګه ګمارل کېږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې له امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر د غیادلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملی نشي، یوازې د قمندانانو په بدلولو را بدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلی عادي شی دی، په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن دنه موثر وکړي او دنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي کا وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه ښایي د بیخ نه باید اصلاحات راشي، ترڅو کې د بیخ نه اصلاحات را نه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلی ښه وخل هلته کېږده. دا وخله د 14 کاله خو مثبت نه دي راغلي.
دی وایي یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولی شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ډيموکراټیکو ارزښتونو د تقوي لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. له سالم احمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي، د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالر ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي، د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورسپانې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل سوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل سوي و چې په 2018 کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي، په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوا.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبه په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټرک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. اخوا بیا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 40 ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي اولي حکومت د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبه په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است،
د وی انتخابات خدي مونږه منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوي وي. دا سه انتخابات چې هرڅوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کڅم حکومت کمیټې ته دنده سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي. خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بله لار نه لرو او موږ نشو کولی چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولی انتخابات وځنډوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره کته هم پتیر و انتخاباتو که سونز و درغلی و خلق پدغ ملی پروسه بی باوره کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت ده باور در امینسته که دو او ده غشان ده صبات ده تینگخت لپاره مهم دی.
آزادی خبری مجله اوری.
د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولي دي او شنې ونې ورته وهلي دي. خو پولیس وایي چې دا هغه سیمې دي چې له دې ځایه د غزنی ښار په حمله کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتره څیرمه د خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولي دي. دغه خلک چې په یاده سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ورباندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ورخرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولي، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تقریبا دي پکې دیوال چې چپه ده دا خو چپه له 1500 تر 1600 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسو تعقیبولای شئ تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسیږي. میوې څومره تخریب سوې ده، ونه څومره تخریب سوې ده. نو باید که تخریبي چې ولایت هم تخریب سي، قومنداني دې هم تخریب سي، ملي امنیت هم تخریب سي، ولې له کوم منځکې په کوم جبانې تکونس؟
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوې. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه مړنګ سي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوځېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د ما غور واروي، ناره واروي، کینار وي، که مې نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم راننکو که دما غمه نه وخوړل شي، که مې نور وسو تاوان نه ورسیږي، خودکوشي مې په وس کې سوال افزان پټرول ټوکم چې پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر حاجي محمد یاسین وویل که یې تاوان ورنکړل شي نو لارو او سړکونو ته به راووځي او په مظاهرو به لاس پورې کړي.
یعنی مې تر نانګې مره د جوی کنه تاوان یې مره بیده.
دی وایي زموږ عزت دې وسي، زموږ تاوان دې راکړی سي، که یې داسې ونه کړل موږ به بله لاره اختیار کړو.
مو هر چې کس دېستې مهمات مو زموږ سفر نه خو.
د مصطفی په نوم یو بل تن بیا ټینګار کوي که یې غږ وانه اورېدل سي غچ به واخلي.
اگر ما باز خواست مانه شد ما نمی سرک بند مکنیم.
آقا زیادتوی نن موج یو مدنی حرکت وکر که جاغوه نوریدل سپ مظاهرو بلاس پوری کری سرکنو تبراوزی او لاری ببندی کری.
ما نمی سرک بند مکنیم.
که چه هم داغ خلکو دا کورونو و باغونو نریدل دیوالن رسنو یو تورشکار کرل، خو محلی چارواکی دا کورونو لدیوالنو انکار کوی.
د غزنی ښار د یو شمیر اوسیدونکو مو واردل چې وایي پولیس د کورونو باغونو دیوالونه ړنګ کړي، خو پولیس وایي چې دوی فقط هغه دیوالونه او د هغو باغونو دیوالونه ړنګ کړي دي چې له کوم ځایه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د غزنی په جګړه کې ډزې کېدلې. او اوس هم د سویډن د انتخاباتو په اړه یو مطلب له سیف الله ستانکزی اورو.
د سویډن په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ترای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخت ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پرېښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو تر ټولو تاوده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه ښودل شي څو د سویډن نژاد پاله ګوند حکومت ترلاسه کړي. موږ به د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یوه مناسبه ټولنه او یوه مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ږدو چې یو راسیست یا نژاد پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکی شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 500,000 خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي. له 2014 کال 6% زیاتې رایې او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید 6 کلن محمد نور وایي فکر کوي چې جیمی اکیسن به مات کړي.
د همدې مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایي بریدونه کړي چې وسلوالۍ پر شا تمبولي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانی ځنګړي استازي پرون په ارګ کې وکتل او د افغانستان د سیمې امنیت او د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي. په یمن کې د القاعده شبکې 4 غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي او د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزي الوتکې د سقوط له امله لک تر لګه 40 کسان مړ شوې دي. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه